امریکا غیب دیوی نننی خبری خپرونی مهم سرته کی د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر غواخ کړی چې کله د هر یو پاکستانی د امنیت او تحفظ خبره راشي نو ټول افغانستان توا کېدی شي. نو موړی دا خبره پرون اسلام آباد کې ځوانانو ته کړې. پاکستانی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ویلی په 8 فبروري د کیدونکو انتخاباتو په لړ کې په جلسو به حمله نه کوي او بریدونه یې د پوځ پورې محدود دي. د بلوس یک جهتی کمیټه احتجاجي مارش له اسلام آباد څخه نن د زیارت یا پنځمبې په ورځ کوټې ته رسیدلې. په زرګونو خلک د احتجاجي قافلې خراغلي ته ورغلي دي او پر هغوی یې ګلونه پاشلي. د امریکای کانګرس د استازو ایوان غړي بریډ شرمن له خوا پاکستان کې په زور د بې درکیو په اړه رابلل شوې یوې غونډې ته ویل شوی امریکا د پاکستان دننه معاملو کې لاس وهنه نه کوي، خو په دغه هیواد کې د بشري حقونو په ستونزو د خبرو کولو نه په شا کېږي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی.
ګران ولیدونکو ستړي مشي په خبري خبرونه کې تاسو ته هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د زیارت یا پنځم بیورز کال 2024 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. اما هل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې یا د غرمې 12 بجې دي. تاسو د خبرونو مهم سرټی کې واوریدل او زو د مهمو راپورونو ولورېته. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر اغواخ کړی دی چې کله د هر یو پاکستانی د امنیت او تحفظ خبره راشي نو ټول افغانستان تباه کېدای شي. نو موړه دا خبره پرون اسلام آباد کې د ځوانانو یوې غونډې ته کړې ده او د یو تن پاکستانی ژوند یې د ټول افغانستان نه مهمه بللې ده. دغه غونډې ته پاکستانی خبريال حماد حسن هم ورغلی وو او زموږ همکار ارشد حسین ورسره په دوو موضوعاتو باندې غږېدلې ده. د افغانستان او د ایران په اړه هغه د خبريال عاصم منیر وینا ته کتنه کړې او خپل نظر تاسو سره په دغه لنډ ویډیو کې شریک کړي.
یو خو دا چونکی یوت کنوینشن او پاره کې آرمی چیف مو او پاره کې پرایم منسٹر انور حق کاکړو مو نو او دواړو تقریرونو موکلو آرمی چیف چې کوم تقریر وکړو هغه تقریبا یو غنټه او 45 منټه پورې تقریبا هغه تقریر کړو. خود دا تقریر چې کومونو په دې کې د هغه خپل ذهن واضح کو، د آرمی د فوج مجموعي ذهن هم پکې واضح کو چې مونږه سکول غواړو او مونږه تکم کم مسائل را پیخ دي. په دې سلسله کې یو خو هغه بیرونی چې کوم مسائل دي د افغانستان حوالے سره هم خبره وکړه او د ایران حوالے سره هم خبره وکړه. د افغانستان حوالے سره هغه وی چې مونږه سلويختو کالو نه زیات د دې میهمان نوازی کړي او مونږه ته مسائل هم دې پیدا کړي دي. او د ایران حواله سراغوی چې دا زمونږ برادر اسلامی ملک دی او په موږ باندې د احترام لازم دی، خو هغه باندې هم زمونږ احترام لازم دی او که چېرې لازم نه نو بیا به دغه صورت یا لیکم چې یو څو ورځې مخکې مخې ته راغی.
په دې رڼا کې چې پاکستان کې انتخابات بیا را روان دي، د پاکستان په سیاست کې د پوز په کردار هغه سویلې دي. راځي چې دغه ویډیو هم په ګډه سره وګورو.
د دې زموارو سره دا سمون یقینا چې نخري، خو مونږه به حیثیت یو جمهوریت ملک لا اغه سټیج ته نیو راغلی چې مونږه په دې باندې اعتراض وکړو. دویمه خبره دا ده زمونږ لا فلال جمهوریت او پارلیماني نظام ډیر کمزور دی، نو فلال خو ظاهره خبره ده چې سنا سم مداخلت شته. دویمه خبره دا ده چې د دې آرمی چیف نه چې کم مخ کې د کم پېښو باجو ادی فیض امید دی، نو اغه دومره سیاسی پولرایزیشن طرف ته خپل اداره بوتلی دا پاغي کې شامله کړی دا پاغي کې دا غيغه فوجي کردار چې کوم اغه دومره خطرناک حتی تل دي چې دا اغه نه د وټو د پاره شاید چې یو شعوري کوشش کیږي. د کابل ورځي د آی ایس آی ډایریکټر جنرال هم په لاهور کې سو یونیورسيټي سټوډنټ سره ملاو شوې دی یو ډیر دغه یا پرون آرمی چیف ملاو شو. نو زما په خیال فوج یو شعوري کوشش کوي چې دا اغه سیاسي پولرایزیشن نه خپل ځان وباسي او په شا باندې لاړ شي او بیا وروسته تفصیل سره هغه په دې باندې خبرې وکړي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر غواخ کړی دی چې کله د هر یو پاکستانی د امنیت او تحفظ خبره راځي نو ټول افغانستان تبا کېدای شي. نو موري دا خبره پرون اسلام آباد کې کړی دی. په واشنگټن کې میشت په خوانی افغان ډیپلوماټ او جنرال کونسلر سفی الله دلاور صاحب را سره ملګری شوې ده د اسکایپ د لارې غوښته هر کله وي. ستړي مشه په خیر راغلی دلاور صاحب.
سلامونه اغل شهید تاسو او تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام. د لاور سره د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر غواخ کړی دی چې کله د هر یو تن پاکستانی د امنیت خبره راځي نو ټول افغانستان هم تبا کېدای شي یا تبا کولی شي. نو موري دا خبره پرون اسلام آباد کې کړی دا طالب چارواکو د پاکستانی جنرال عاصم منیر دغه سخت خبرو ته تر اوسه کوم خبرګون نه دی خودلې د دې سیلت ښکاری.
اغل شهید مخکې له دې چې مشخصا ستاسو پښتن تر اسمه والمې څو موارد ته اشاره وکم، ماغه دا چې خوشبختانه د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې کلکیشن کېدو دی. البته د خوشحالی اظهار صرف د دې لپاره کوم چې د جنرال دغه به احترامانه او غیر منطقي اظهارات او ته اشاره وي، یعنی من هیڅ یو ګوندی هواد او امدار از د پاکستان د ولس لپاره مونږ هم خفي وو او نړیوالو اړیکو کې دا یو اساسي مورد ده چې ګوندیان د باثبات او اقتصادي لحاظ نه خوي تاسو هم سره مختزم او متاسفانه پاکستان د منطقې لپاره یو ناسور دی چې د دوی لپاره تقریبا ټول منطقه نامه. دوه اساسي خبره دا یو په اصطلاح یا په عامه توګه باندې یو بلف د سړي جنرال کړی دی، خو په حقیقت کې کدي جنرال د غیظهارات لیک تصحیح کړو او د پاکستاني وګړي په ځای باندې مونږ پنجابي یادونه وکړو او یا هم دی اردو د کورنۍ یا دا وری وکونو دا رښتیا هم سي د دې ذهنیت خي او دا یو هغه حقیقت چې موږ افغانان همیشه وایو چې پاکستان خپل موخو رسیدو لپاره هر نوو کار ته آماده دي. ترور وجنه اختطاف اختارونه بلکمیل دا ټول هغه چې دي د پاکستان پوز په دې باندې ډیر مشهور او دا غدي پی ټی ایم کوم شعار سي دا یا کوم حرکتونه سي هغه کار په باندې کوي هغه واضح کوي. که مشخصا تاسو پښتن ته راشمه نو پاکستان غواړي چې له مختلفو لارو طالبانو ته خپل پیغام ورسوي. تاسو به په تیر کې د فضل الرحمن سفر هم لیدلی وي چې هغه راولېږل او درغه مخکې د کندهار د والي سفر. نو په ټوله کې پاکستان لکه څنګه چې دوی تمه درلوده او همداسې غواړي دی غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو نظام وي یا طالبان په اصطلاح د دوی هغه مذهبي ربوتان وي چې ټولې هغه ډلې او تبلې سي په پاکستان کې هغه نامني منسره وړي، د دوی له طریقه هم هغه وڅبي او هم په نورو په منطقه کې سي دوی کومې موخې او اهداف لري د غو لپاره رسیدګي وکړي چې متاسفانه او یا خوشبختانه د منطقې لپاره باید ووایو چې دوی دروسه د طالبان له طریقه په ډیره په هغه توګه چې دوی غواړي په موږ اندازه باندې نه دي توانېدلي چې دې موخې ته ورسیږي. نو د طالب چارواکو لپاره دا چې اوس دوی په افغانستان کې حاکمه ډله ده اړینه ده چې دوی خپل هغه کچیر ته احیانا دوی دا احساس کوي چې دوی حریت لري او مستقله دي دغسې غیر منطقي او به بنسټه اظهاراتو په مقابل کې باید خپل دریځ روښانه.
د لاور صاحب عاصم منیر په وینا کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تیر شوي واخ یا تاریخچه ته هم کتنه کړې په دې هم غږیدل او اشاره ورته کړې ویلي دي چې کله چې پاکستان جوړېدل نو افغانستان یې مخالفت کړی و. نو آیا دا خبرې په دې معنی دي چې د تاریخ پر بنسټ به پاکستان د افغانستان سره یو تلپاتې دښمنی مختوړي او کڅنګ د دې خبرو څه معنی ده؟
بدون شک تاسو یو ډیره پښتنه کړې او ډیر کوم ورته اشاره کړې ده. دا هغه حقیقت ده چې افغانستان نړۍ ته د ډیر سلوي کال کېږي سیوای او زهروي او دا زمونږ هغه مسلم او په واقعیت بدا ادعا ده چې مونږ همیشه دا یادوري کوو او دا وایو. جالب دا د سیوس په بعد لډیر وخت او یا کوم مبالغه نه وي شاید په لمړی وخت وار وی چې د دې نظامی چارواکی راځي او سوالونو ته جوابونه ورکوي، نو دې لځکه د دې په خله هغه کوم حقایق یا دې فکرونه او ذهنیتونه سي دي هغه هم نړۍ ته یا په عامه توګه باندې دا بیانوي. دوی به همیشه خپل اظهارات د خپلو سیاسینو او د ډیپلوماتانو له ذریعې کوله، نو هغه کوم چې د دوی د سیاست اساس او واقعیت ده او یا هغه کسان چې په اصطلاح د دوی د سیاست د عملي کولو اصلي مهرې دي، هغو به خبرې نه کولې، هغو به خپل ذهنیت نه بیانول او د جنرال تو څرګندولو په ډېره واضحه توګه باندې د هغه دایمي دښمني چې دوی نه تنها هغه اظهار کړی ده بلکې عملاً په دغه څلوېښتو کلونو کې ثابته کړې ده او کار یې ورته کړی ده په مختلفه توګه باندې په افغانستان کې مداخله کړې ده، او هغه دښمني، هغه دایمي دښمني چې دوی په ذهن کې لري من حیث یو ګاونډي هېواد افغانستان لپاره، هغه دوی عملاً اوس په خلو باندې اظهار هم کړی چې دوی هغه کومې دښمنیانې چې دوی د افغانستان مخالفین خپل د هېواد دننه کې تل روزل هغه اظهار هم کړه. نو دا یو د دوی هغه د پالیسي اساس ده او دا د ډېره څرګند توګه باندې نن مو هم ویل.
دلاور سب ډیره زیاته مننه چې راغلی او زموږ سره په خبرونه کې تاسو ګډون وکړ. تاسو ته ښه شی به غواړو، ښه چاري ولري.
تاسو بریا لی اوسې په خیر اوسې.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په شنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریا پنځه ایست چینل یو سلدري هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسې.
خبرونه کې مو د مالټیا مننه کوو. مهمه نور سیمایز ریپورتونه او موضوعات لرو چې ستا سره به وار په وار شاملو. هله لرو چې را سره د خبرونه تر پای عمل پاتې شي. زو د یو بل مهمه مسلې ولوري ته چې پاکستانی وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ویل دي چې په 8 فبروري د کیدونکو انتخاباتو په لړ کې په جلسو به حمله نکوي او بدون یې د پاوس پوری به محدودوي. په دې اړه په چیرې خبرونه کې د سیډونکو اسماعیل خان سیب سره از موږ همکار نوشوان قلندر خبرې کړې دي. تاسو ته په دې باندې څېړنه راغونډه کړې ده او تاسو سره په دې خبرونه کې شریک وو.
زه فکر کوم چې خبر ما تحقیق چې کوم اعلامیه ده د ټي ټي پی دغه خبر ما تحقیق چې په مصادقه ده او په ری کې چې کوم غلط الفاظ دی هم دغه دي چې ټي ټي پی سره ده چې کوم دیموکراسي نظام دی انتخابات تی ټاکري دي دا دي د اسلامي دغه مطابق غړینا خو بیا هم دی ویل چې دی جګړه د سیاسي ګوندونو یا دغه ورکرانو سره دی جګړه نشته دي او نه دغه ته داسې د خطر دغه دي او نه دی دا غینه بطی اخلي دی په نومه الزام لګولې په فوج باندې چې بطیم دی اخلي او دا خیرم دی پیدا کی او دی د ټي ټي پی جګړه چې کوم دی هغه د نظام سره د فوج سره یا د رګنور چې کوم ادارې دی د لو انفورسمنت دا غي سره دی جګړه ده او خلکو ته نه خلکو نه دا غوښتنم کړي دا چې دی د رنګ د غنه چې کوم دی د یونیفارم کې چې کوم کسان دی یا فوج یا پولیس یا نور دارنګي دا غینه دی لري اوسې نو بنیادی توګه باندې خبروم دغه چې دی ویل دا غواړي چې دی سیاسي ګوندونه یا د سیاسي ګوندونو چې کوم وګړي دی ممبران دی ورکران دی هغه تاسو دغه لري
سر اسماعیل خان سے ٹی ٹی پی خو دا خبر کړی دی چې کنه په جلسو به بردون نه کوي خو بیا ځنې خلک خامہ خپه ځین کې به دا پښتنه راپورته کیږي چې ٹی ٹی پی خو خپل وایي چې جمهوریت منینه بیا انتخابات خو هم د جمهوریت سره تعلق لري په دې وجه باندې ما دا پختر موکړه چې را دا واقعي مصدقه کې دي شي آی د ټي ټي پی په دریس کې بدل را بدلون راغلی رې کسنګ
نه د مخکب د دې دریس هم دغه و چې دی دیموکراټیک په خنا وړ نظام یا جمهوریت نظام یا چې کوم سیاسي نظام دی سره د دې لغنشتري دی ونی نه چې دا اسلامي دی دا د تمخکب وچ دا باطل کفري نظام دی او لم خپل خیال داري چې چونکه دا ټاکنې کیدونکې دي عمومي نظر د فوج دغه داري چې بار بار دا تھریټ الرټ شو کیږي خاص کر چې کوم د سیاسي ګوندونو مشران دي فضل الرحمن صاحب شو ایمل ولی خان صاحب شو یا نور دا شو کس ګونو دي چې هغه ته ډایرکټ خطر دی تھریټ الرټ سمغې ته شو کیږي نو دا بیان چې کوم دی دا په دغه طریقې ښکاری چې د دې په تناظر کې شوې دي چې ګنی دې ته په کار نه چې دې د ټي پی د خطر محسوس کیه ټي پی دې د پاره څه خطر ندی د سیاسي ګوندونو مشرانو د پاره یا عام خلکو د پاره بلکې د دې هدف چې کم دې په یونیفارم کې سیاسي کسان ندی بلکې یونیفارم کې چې کم کسان دي اغه ته دي غلري نو ماته نه لګی چې دې کې څه ډېر غټ بدلون د دې چې کم دغه نظام په خلاف د جمهوریت نظام یا د پارلیمنتری چې کم پارلماني نظام دی دغه خلاف چې دې کم دغه اوس هم د دې زومغه دي
سمه ده خدا تر الیکشن پورې بهرحال د محدود اغي خبره ده چې خو دی بیا نور کې پولیسي غونډو یا په تیر وختونو کې مونږ وګورو ملت پال مشرانو باندې عوامي شل ګوند باندې یا په تاسو ګوندونو مشرانو باندې عملی شوې دي نو په هغه ځای کې او یا په دې ځای کې به فرق څنګه دي خو بهرحال د خپل ځای یو پښتنه ده خو زما بل پښتنه بداوي چې اسماعیل خان سه به پاکستان د پوز د پارا یا پاکستان ریاست د پارا یوازې ټي ټي پی خو چیلنج نه دی نور ډلې هم شته لکه دایش یا نور ډلې چې کوم سرګرم دي د هغې لخوا خواږی غلې دي کدا سه بریدونه کیږي دا فرق به څنګه کیږي چې دا سوک وي دا د ډلې سوک ته یا ټي ټي پی سوک دي
دا بالکل دا یو سوال په خپل ځای باندې موجود دی اوسمه چې تاسو په خپل هم تیر کړه خبره کې دا مخکیم دا بریدونه شوې دي خاص کر که تاسو کتلې وي په 2013 کې دا رنګ ډیر زیات بریدونه شوې خاص کر د الیکشن په وختو کې شوې او ټي ټي پی بدغه مسولیت په خپل سره غستو او بل دغه دا چې دا رنګ ډیر زیات ګروپونه دي دا هیڅوم دي دا شنو ګروپونه دي چې ماتو لاره چې کم دي په خپل ځای باندې لنګ د ټي ټي پی برخه دا وایي بم دا چې بریدونه کړل هغه ټي ټي پی بدغه نه کار وکړو به وجه مو ماتو لاره په خپل سر باندې دا غیزی موري مسولیت په خپل سر واغستا نو ګروپونه شته بیا د دې خبرې رڼا خبره رڼا کول چې دا کم ګروپ کړي دا کم رند کړي بیا د دې سونو پتن لګي دا چې دغه دي چې هغه دی اول د مسولیت نه انکار وکړي بیا رسته پتو لګي چې دا کم یو ګروپ کړي وو نو د دې سونو پتن لګي نه
سوال اسمل خاص بل انګلند غو نه کې جواب کړ پاکستان د پوز نه په طرف نه په په دې بیان باندې تر اوسه پورې خبرګون مخ ته راغلی دی او کننن خو چې کوم غټ خبر دی هغه دا چليږي چې جنرال اسیم منیر افغانستان د ایران او د هند ترڅنګ افغانستان ته سخت ګواخ کړی دی چې د یو وګړي تک سلامتیا ته نقصان ویني روغ افغانستان هم تباہ کې دی شي خو د ټي ټي پی په حواله سره هم سویل دي کنه
د چې کوم بیانو پروند چې منیر صاحب وايي کده او چې پاکستان کې یو غړي تر نقصان نه شي دی افغانستان هم پروا نه کوي انګريزي او استلاح استعمال کړي افغانستان بي ډام نو هغه بیا د هند بارکیم د ایران بارکیم د اړه خبره کړي وو نو خیر دغه خپل یو تناظر د خپل یو بیک گراوند دی په کوم دغه کې خبره کړي وو په دغه فوج د اړه په دې باندې تر اوسه پورې اکثر بل راغلي نه دی په رسمي توګه باندې چې دې ټي پی د دې د غصه کې اوس کته اوسه کتلې سمو دې راځي بریدونه کیږي خو ټي ټي پی دا غي بریدونه مسولیت نه خلی په خبر کې یو زیبل دې بریدونه شي خو سپورې ټي ټي پی ماته لګي چې څه طریقا دا غشوي د چندې بری پخپل نه پنه دا غي بریدونه دا پخپل لالي مات دا چې لګي چې کېدي شي یا خو پالیسی دا غي چې اوس بریدونه کیږي نو ټي ټي پی بداغي نډډه کی یا کب یا کم رقم داسې کم قسم بریدونه وي چې دا غي مسول پدې خپل سره خلی نو سو روزو نو زدا ګورم چې دا موږ په دغه کوم چې بریدونه خوراوان دي خو دا غي یو ګروپ هم دا غي مسولیت خپل سره نه اخلي
ډېر مننه تاسو اسماعیل خان صاحب
Thank you.
لري وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې یو بل مهمه موضوع ولوري ته زو د امریکای د کانګرس ودانې لمخه زموږ همکار محمد اکرام را سره ملګری شوې ده یو تر کله وایو سړی مشه په خیر راغلی محمد اکرام صاحب
ډیر مننه کوم منزه شهید صاحب
اکرام صاحب د امریکای کانګرس د استازو ایوان غړي بریډ شرمن لخوا پاکستان کې په زور به درکېو په اړه یو غونډه را بلل شوې و په دغه غونډه کې څه ویل شوې دي کله کوم دی تفصیل تاسو لیدونکو سره شریکي
یقینا منزه شهید بریډ شرمن وخت په وخت باندې په پاکستان کې اکثر د بشري حقوقو په مسله او خاص کر د فزور بدرکو باندې خبره ترې کوي دا غونډه که څه هم د کانګرس نیخ په نیغه کمیټې ته نه ده هغه په وړاندې نه ده شوی خو په دې کې د کانګرس دوه چکم نمائندگان دي د هغې بیانونه هم ویل شوی دي او د دین علاوه په دې کې د سند او د بلوچستان غړي هم شامل وو په دغه غونډه کې د تویل شوې دي د کانګرس د هغه نمائندگانو لخوا چې دوی خو د پاکستان دننه ماملو کې لاسوهنه نه کوي نو غواړي خو په پاکستان کې د بشري حقوقو چې کمی سرغړونه کیږي یا خلاف ورزي کیږي نو په هغه باندې د خبرو کولو نه با دی نه پشا کیږي دا غونډه کې د بلوچستان اسمبلی په خوانې سپیکر مو وحید بلوچ هغه وی او ای اردو ته ویل دي چې چرته هم پنلې کې یو تن انساني همدردی لري او باغه کلک انسانيت هم نو هغه کله هم په زور به درکه یو د عدالت واک اختیار نه بره وژنو مرسته نه کوي په دې کې یو بل په خوانې ډایریکټر ټی کومار د امنيستي انټرنیشنل هغه ویل چې دا د پاکستان د ولس په ګټه ده چې وایي دی پخپلا په دې ملک کې د نن نشکم دې د اجازه نه ورکي او کچرته په زور به درکې همدا سي جاری وي نو داغه په وینا باندې دا د کینسر پرنګ پټولنه کې اخلاقی اقدار شکم دې هغه ختم وي
محمد اکرام صاحب کپدی وغږی ګوچه په پاکستان کې د بيدرکا کسانو دغه مسله یا د بشري حقوقو مسله څومره اوس رابرسیره شوې ده یا څومره ښکارا شوې ده نورې نړۍ ته
یقینا اوس د پدې وجه هم ډېر ښکارا شوې ده چې وړاندې که څه هم بلوچستان کې به احتجاجونه کېدل ماما قدیر بلوچ د ډیر وخت را هسي هغه احتجاج کوي اکثره خلک په احتجاجونو کې هم ویلي خو دا نورم سیوا شولا کله چې مهرنګ بلوچ چې بلوچ یک جهدي کونسل د داغي مشره د پخپل باندې د تربت نه هغه یو احتجاجي لاریون شروع کو ال تسلور کسان چې پاکستان امنیتی ځواکونو تور لګو چې دا ترهګر دي د هغه دی ویل چې دا ترهګر نه دي د عام خلک دي د هغه لپاره تیر وته دغه احتجاج به د تربت نه اسلام آباد تر ورسلو په اسلام آباد کې د یو میاشت نه زیات وخت پورې هغه ناستو نو یقینا دغه ته د دنیا پام را وګرځیدو نن امنیستی انټرنیشنل هم په خپل یو بیان کې هغه ویل دي چې د هغه د پالیسی او لا مشره دا کیرلاین د هغې هغه بیان بدو یم کیرلاین هون هغه وی چې د بلوس مظاهره چانو په زورولو پاکستانی چرواکو ته شرم پکار دی نو دا مسله اوس صرف پاکستان پر محدود نه پاتې شوی بلکې بلوس چکم د هغه لپاره اواز پورته کوي هغه تم پتر چې څنګه بخپل اواز ټوله نړۍ ته رسوي اسلام آباد کې بیا نور میډیا هم هغه ته اکسس کولای شي که هم دی باندې اسلام آباد کې پخپل باندې دغه بلوچ چې کوم اواز پورته کوي کې دغه چې په دی باندې زور زیاتې کېدو په پاکستانی میډیا باندې هم ځنې خبري اعلانو د هغه لپاره اواز پورته کړو چې په سخت یخنۍ کې څنګه هغه ته د هغه جون نورم ال تسخل شي دی هغه ته هغه شان سہولتونه نو ورکړل کېږي که هم پاکستانی چارواکي وایي چې دې ته سہولتونه ورکړل کېدل او په دی باندې جان چکځي چې د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر دی هغه وایي ګنډي د بل چا په ایجنډا یا د بهر ملکونو په ایجنډا باندې کار کوي هغه په خپل باندې دا تورونه ردوي او په خپل بلوچ چې کوم اواز پورته کوون کې دي د بيدرکو خلکو لپاره د هغه خپل خپلوان هغه وي چې زمونږه په زرګونو کسان هغه یا ورکتي یا وجل شي وي
ډیر زیات مننه محمد اکرام صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصيل مو دلیدونکو سره شریکو تاسو ته ښه به غواړو
ډیر مننه تاسو
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمو ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د ملچامو مننه کوي چې را سره په خبرونه کې مالیا زو د مهم ریپورت ولوري ته چې د اسرایل او حماس د شخړې په حق لا راپاري د احتجاج کوونکي د امریکا په لارو کوڅو کې راوتلي دي او زینو په کې د صدر جو بایدن سیاسي کمپاین هم اغیزمنه کړی دی. د شخړې د امریکا په سیاسي کمپاین کې څه رول لري د تکتنه کړې د وایټ هاوس د پارا د ویو خبريالي انیتا پاول او د نیو هامشر نشوانا کیرولین پریسوټي هم په دې ریپورت کې مرسته کړې. تفصیل یې د پیټسي په ریپورت کې ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د غزا شخړې د امریکای وټران هم چمتو کړې دي چې لعملې د صدر جو بایدن د بیا انتخاب هڅې د فشار سره مخ شوي. ټاکل شوی وخت د لاریون به د حمل د ځای کولو د حق په اړه وي، خو په ځای د دې د اسرائیل پوسټ سره د بایدن په مرستو راپارېدلې احتجاج کوونکو د وینا ته نه پرېښودلو. په څرګنده توګه صدر یې مایوسه کړې وو. د ډای ان فور هیومنټی په نامه د اووسو غړو تنظیم د احتجاج پر جوړ کړی وو. د تنظیم د بایدن په غونډو د امریکا په کانګرس د انتظامیه د غړو د کورونو بهر او هم په دې جنوري کې د واشنگټن د احتجاج په ګډون نږدې په سلو موقع ځان خودلې دي.
We're seeing a shift in the tide in the United States with
مونږ وینو چې په امریکا کې د بایدن د ردونی یو چپا رامخته شوې ده او مونږ هم دا وایو چې تاسو د عرب امریکایانو د ټولنې ووټ نشئ ترلاسه کولای ځکه چې تاسو په غزا کې ناانصافي او مرګ جوبلې د بندولو په اړه مسلسل د دوی غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي.
وایټ هاوس د چاشمبه پورز ویل دي چې صدر د پر امن احتجاجونو مرسته کوي.
He also believes it's really important that Israel have the right and the ability.
هغه یعنی بایدن په دې یقین دی چې دا ضروری ده چې د حماس له ښکاراو یقیني خطرو څخه د ځان خوندي ساتلو لپاره اسرائیل د دفاع او قانون سوا کولو حق لري. خو د دې مطلب دا نه دی چې موږ به له دې پرشاسو او یو اربیا له خپل اسرائیلي همسالانو غوښتنه کوو چې د ملکی خلکو مرګوب له کوم وساتي او بشری مرستې ورلېږلو ته پرېږدي.
سیاسي څېړونکو وایي بایدن په مشکل کې دی.
There's no doubt that the situation in Gaza is a political problem for Biden.
د هیڅ شک نشته چې د غزې صورتحال د بایدن لپاره یو سیاسي ستونزه ده. کله چې په سړه سینه او په بیطرفه توګه ورته وکتل شي، نو بایدن لکه د هر یو صدر په شان دیتا ډیر په خډول ځواب ویلی دی. هغه د شورونه په دې پو ځکه د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته د غیږ ورکول سره هغه په غزه کې د ډیرو بادو کېدونکو سيزونو لار نیولې ده. خو اوس هغه د نتنیاهو یو خواته کولو ته ورنږدې شوی دی. د دې مطلب دا دی چې په شروع کې د هغه ګامونو ډیر رای ورکوونکي له ځانه لري کړي وو. یوازې عرب امریکایان نه بلکې پرمختګ کوونکي ځوانان هم دا د دل لپاره ډیر بد کېدلی شي، ځکه که هغه ډیر فشار راوړي یا نتنیاهو یوې خوا ته کړي نو بیا اسرائیل په لوا کلک مرستیالان هم دنه خفه کېدلی شي.
نتنیاهو اسايد دن سم اف هیز سترونګست سپورټرز پرو اسرائیل سپورټرز مے بی ان هپی اس ویل.
سیلون کې وایي په انتخاباتو کې د خارجه تګلارې کردار ډېر کم وي، خو کوم مقابله سخت وي نو بیا دا فرق پرې باسي شي. دا د نیو هامشایر ووټر دی او د نهې پورزې د انتخاباتو په لومبي پړاو کې رای ورکړې ده. دغه ووټونو کې بایدن او ډانلډ ټرمپ د خپلو ګوندونو رای ګټلې دي. دا ووټر وایي لا فیصله یې نه ده کړې.
په
دې انتخاباتو کې زه د خارجه تګلارې په وجه رایه ورکوم. زما لپاره دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ د خارجي جنگونو نه راووسو، خپل پوځي خرچې کمې وساتو او خپل پوځیان بیرته کورونو ته راولو.
د غزه د شخړې د هواري په اړه د ټرمپ پلان نه دی معلوم، خو د صدر په حیث د هغه په مسلمان مهاجرت کوونکو بندیز د ډیرو نیوکو سره مخ شوی وو. وایس آف امریکا سو واره هڅه وکړه چې د ټرمپ کمپین نه د هغوی دریځ ترلاسه کړي، خو ځواب یې نه دی ورکړی. د مسلمان فعالانو لپاره دا یو ښکار لار ده.
مستر ټرمپ پریوینټډ اور فرندز اند کالیګز اند فاملی فرام انټرینګ د کانټری.
خاغلی ټرمپ زموږ ملګری او کورنۍ هوا ته د ستنېدونه منع کړې وي، خو خاغلی بایدن هغوی ووژل او د ریپبلیکنز ګوند لاندې د غسلور کاله د غزې د یوې ورځې برابر نشي کېدلی، او دا رای زموږ په ټولنه کې رامخته شوی چې مکتبه قرباني ورکول وي.
د حالاتو امریکایانو سره د خپل احساساتو د سرګندولو د لپاره ډالر پر خودلې دي، غږ پورته کول او د نومبر په انتخاباتو کې رای ورکول. د وایس اف امریکا د انیتا پاول د لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
وی او ای دیوا په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سلدرې. هر ورځ سلیویریش ساتا لډي وسره اوسئ.
خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې کېدای شي د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکنز نومان شي ګواښ کړی دی چې د هغه تړون مخه به ونیسي د کوم پترس کې چې یو سلو شپږ بیلیون ډالر مرسته له اوکراین، اسرائیل او همداراز تایوان ته کیږي. ټرمپ دا هم ویلي دی چې د کډوالۍ قانون به نور هم سخت کړي، په کوم چې وایټ هاوس او د دواړو ګوندونو سناتورانو د میاشتو راهیسې کار کړی دی. د وایټ هاوس لپاره د امریکا خبریالې پیتسي ریپورت تاسو مجاهد جواد وړاندې کوي.
د هغه رای ورکوونکو په ملاتړ چې د امریکا د 2016 کال د ټاکنو لپاره د کډوالۍ مسله ډیره مهمه بولي، پوخانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ خای د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکنز نومان شي. ډانلډ ټرمپ په نیو هامشیر کې د نه یا سه شنبې په ورځ د پرایمري انتخابات وګټل.
زموږ هیواد ته په میلیونونو میلیونونو غیر قانوني خلک را روان دي. دوی له زندانونو هم راځي او د ذهني ناروغیو له ادارو څخه هم راځي.
هغه تیروني په ټولنیز رسنۍ باندې وویل ریپبلیکنز باید د پولي په تړون تر هغه موافقه ونه کړي تر څو چې د بندیدو لپاره ټول شیان ترلاسه نشي. هغه وویل د امریکا له پولي په میلیونونو خلک تیریږي. وایټ هاوس او د دواړو ګوندونو سنیټرانو د میاشتو راهیسې په داسې یو تړون کار کړی چې اوکراین، اسرائیل او تایوان سره به د 1.6 بلیون ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته کیږي، خو ریپبلیکنز ټینګار کوي چې په دغه تړون کې باید د پولو د خوندیتوب او د کډوالۍ د قوانینو د سختوالي لپاره هم پیسې شامل کړی شي. تیرونی ولسمشر جو بایدن ویلو چې د هیله درلوده چې د مرستو دغه بسته به لږ تر لږه په سنټ کې پاس شوی وای.
اوس پوښتنه سپیکر او د هاوس ریپبلیکنز پورې تړلې ده، آیا دوی هم تیار دي چې اقدام وکړي؟
خو د کډوالۍ فعاله خوشبینه نه ښکاري.
د کانګرس ریپبلیکنز نه غواړي چې میز باندې غوره پالیسی کېږدي چې لامل یې په پوله باندې انساني او منظم بهیر جوړ شي او پناه غوښتنه کنټرول شي. د دې پر ځای موږ لیري سیاسي ریپبلیکنز وینو چې په بحث باندې حاکم دي او په دې کې پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم شامل دی.
د پولي مسله د ریپبلیکنز لپاره یو ګرمه مسله ده، او د ډیموکراټانو لخوا په دې اړه د بیل پاس کېدل به د هغوی لپاره یو بریا وي چې د انتخاباتو په کال کې به د ریپبلیکنز پیغام ژوبل کړي.
دوی نه غواړي چې هیڅ داسې کوم کار وکړي چې ګټه جو بایدن ته ورسیږي او د پولي مسله د کال 2024 د کمپاین لمه څخه لري وساتي.
په غزي او اوکراین کې د جګړې له دوام سره د امریکایانو ترمنځ سکهال بهرنی سیاست د اندېښنې وړ یو مسله ده. د ای پی نارک مرکز د پښتنو له مخې 80% امریکایان وایي د 2024 کال لپاره باید بهرنی سیاست تر ټولو مهمه مسله وي، او دا شمیره تیر کال 1.5% وه. دغه ډول په دغو شمیرو کې د کډوالۍ مسله 15% خلکو ته مهمه وه چې تیر کال 20% وه. د پیتسي ویدا کاسوارا لپاره مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
دی و سره اوسی.
د اوکراین په کیف سیمه کې د خوانزي رضاکارانو د هوبیت فلم کورونو په څیر د بمونو یو پټنځای جوړ کړی دی. دغه خوانزي د روسیې د يرغل په پایل کې ویجاړ شوی وو. روسته له هغه چې رضاکارانو بیا جوړ کړ، دوی د دې کار په کولو سره د زده کوونکو لپاره په ځړ پورې سرپناه ګټه اخیستو ته چمتو کړل. د لیسیا باکلیتس په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی دی چې تاسو همکارا بهشتا تلاش باندې کوي.
د اوکراین د کیف ښار ته څیرمه د غشونځي شپږ میاشتې وړاندې د 2022 کال د فروری په میاشت کې د روسیې د بشپړ برید په پایل کې د روسیې د توغندۍ له ویجاړې وروسته بیرته پرانستل شو.
د خوانځي چت او دیوالونه نړېدلي او مخکې برنډې په بشپړه توګه ویجاړې شوې ده. خوانځي ته نږدې د ماینونو او ګولو له چاودنو څخه شاوخوا 15 کندې وې او په تخته کې لیکل شوی وو د فبروري 18 مو په یاد ده. ما د دې جملې په لیدو ډیر وژړل.
روسل هغه چې سیمونی ولسو د ګورتم د ځای خیریه موسسې رضاکارانو د شونځي په بیا رغونه کې د مرستې وړاندیز وکړ. په لومړي سر کې دوی پلان درلود چې یوازې چت تنظیم کړي، خو په ټول نړۍ کې د کومک ورکوونکو د همکارۍ له وجې ټول شونځي نوېسول.
په اوس وخت کې د داسې خونځیو پرانستل منه دي چې سرپنا نن لري، نو موږ په دې اړه فکر پیل کړ چې څنګه یې جوړ کړو.
خو کاګل د یوې عادي سرپنا په ځای یو خاص سرپنا د زده کوونکو لپاره جوړ کړه.
بنازه باید کوچنی او د ځمکې لاندې لکه د اجرې پسیر. لومړی ټولنه هو بیت سوا چې موږ د هغه تخلیق وکړ، دا په ځنګل کې د کیبن پسیر دی، دا ویرنه لري.
د شایسته جالي کھڑکیو گردی دروازو او دیوالونو انزورونو سره دا سرپنا د هوبټ فلم د کورونو په څیر ښکاری. تر ټولو مهم زکون کې دا خوشوي او نډاریږي چې د نن لاړ سي کله چې هوایی بریت سایرن پیل سي.
د دې سرپنا بنا یقینا د زکونکو رواني فشار کموي. دا د یوې افسانی قصې په څیر ده. په هغه ځای کې هیڅ ماشوم نه جړل، ماشومان آرام وو. یو هم راته ونه ویل چې زه غواړم خپلې مور ته ولاړ شم.
او دلته ډیری وختونه هوائی سائرون اوریدل کیجے. د دې سره عادت سویز د کون کی جامع اخلی، خپل بیڑنی کچوڑا اخلی او سرپنا تزی.
موږ دلته ناست یو په داسې حال کې چې سایرن جغیږي.
دا په ځنګل کې د کیبن په سیر دی، دا ویرنه لري.
هوا سایرن په دې معنا دی چې موږ باید سرپنا یا شلټر ته ولاړ شو.
د دې پزړ پوری جوړش سره سره د نن د ټولو سانتیاو په لرلو دا سرپنا خورا خوندي ده.
موږ دلته تشنابونه، هیټرونه، برېښنا او انټرنیټ لرو. دلته د اوږدې هوا الارم په صورت کې د اوبو او بسکټونو نه ډک یو باکس دی. د سرپنا چوکاټ له بهر څخه په قوي کانکریټ پوښل شوی او دوه جلا د وتلو لارې لري.
کاګل وایي چې غواړي له جګړې وروسته دغه سرپنا په تخلیقي خوني بدل کړي او هیله لري چې ژر به یې وخت راسي. بهشته تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د بلوچ یک جهیتی کمیټه احتجاجي مارچ له اسلام آباد څخه نن د زیارت یا پنځم په ورځ کوټه ته رسیدلې ده. یو په زرګونو خلک د احتجاجي قافلې خراغلی یا هرکلی ته ورغلی دي او په هغوی ګلونه پاشلی دي. د احتجاجي پالت او د احتجاجي بلوچ یک جهیتی کمیټه مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د خراغلی و غونډه ته په وینا کې ویلي دي چې هلته راغون وی خلک د ریاست د پالیسیو پر ضد یو رائے شماری یا ریفرندم دی. اوس هم وخت چې ریاست دوی خپل تګلارې بدل کړي. نور حالې د حفیظ الله سوری شیرانی پر ریپورت کې اورو.
دا د کوټي سرياب سیمه ده. بلوڅ ځوانان، پیغلي، ماشومان په لوی شمیر راوتلي. دوی له اسلام آباد څخه کوټه ته راستنودونکي د بلوچستان یک جهتی کمیټې او شراغلاست راغلي. د کمیټې او مشرتابت هارون اور په غاړه کړه او ګلونې پر وپاشل. او شراغلاست غونډې ته د کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ وویل د بلوچستان هر هر کور ته بځي او خپل تحریک به نور منظم کوي.
کوم ریاست ته
ریاست چې ټول بلوز قام تر هغه ثابت کولو لپاره لنفرت ډکه رویه او مختلف پوره ماشينري استعمال کړه، هغه ته وایو چې دا ستاسو پر ضد یو ریفرندم دی. موږ دا وایو چې اوس هم وخت دی د بلوز نسل وژنه بند کړي، د بلوز ځوانانو په زور لا درک کول بند کړي. موږ لنړی او له ملګرو ملتونو څخه هم غواړو چې راشي او په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پلټنې وکړي.
بلوچ یکهتی کمیټې د کال 2023 د نوومبر پر 23 په تربت کې احتجاج پیل کړی وو. دا احتجاج د سیټی ډی د پولیسو د هغو عملیاتو پر ضد وو په کوم کې چې سیټی ډی د څلور بلوچ ځوانانو د وژنې داوا کړې وو او ویلي وو چې دا ترهګر دي. په هغه جلسو کې د یو شناخت د بالاچ بلوچ په نامه سوی چې لاوله ل سیټی ډی پولیسو سره په بند کې وو او په تربت عدالت کې مقدمه روانه وه. پر همدې اساس د بالاچ کورنۍ او بلوچ یکجهتی کمیټې د سیټی ډی پولیسو عملیات جالب بللی وو او د هغې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه یې کړې وه. او وروسته یې دا احتجاج اسلام آباد پورې وغځاوه او نورې غوښتنې هم پکې شامل کړې. د 2023 کال د دسمبر پر 23 نیټه نگران وفاقي وزیرانو مرتضی سولنګي، فواد حسن فواد، جمال شاه او د بلوچستان گورنر ملک عبدالولي کاکل له اسلام آباد پریس کلب سره روان پر لته ورغلي او هلته ویلی وو چې دوی د نگران وزیر اعظم انوار الحق لوري مذاکرات لپاره ورغلي او د پرلتوالو ټول جایزه غوښتنې به منل کیږي.
دوی هیڅ فارمل غوښتنه نه کړي. کله چې حکومتي کمیټي وراله دوی سره خبرې وکړي، دوی ول شي تاسو یې اختیار لري د یوازې غوښتنې د بارني سفارتونو سره اړیکې مضبوطه کړي، پناو د لپاره لار هواره کړي او نړیوالو مطبوعاتو سره خبرې وکړي. نور د دوی ایجنډا نه وو.
خو احتجاج کوونکي وایي د حکومتي وزیرانو ورسره هغه یولیدنه سوي او بیا یې کوم تماس نه دی ورسره نیولې. وای په اسلام آباد کې زورول سوي او بلوچستان ته بیرته په ډک زړه راغلي.
چاته چې ښکاریدا چې اسلام آباد له پړلک څخه واپس بلوچستان ته راتلل زموږ شکست دی، هغه دی په خپل سترګو زموږ دغه شکست وګوري. د ولس طاقت په اصل کې زموږ ګټه ده. د ولس په طاقت سره به د ریاست د تشدد او د بلوس وسنی پالیسي مخه نیسو.
ډاکټر مہرنګ بلوچ په کوټه کې په 20 جنوري د یوې احتجاجي غونډې کولو او په هغه کې د احتجاجي تحریک د پنځم پړاو نوې تګلارې واضح کولو اعلان وکړ. حفیظ الله ستوري شرانی، وی او ای، دیوا کوټه.
په افغانستان کې د ټول شمول حکومت رامنځته کولو تر هغري او د نشې توکو د جرمونو سره د مبارزې په مخه د روس په ګډون د منطقې څلور هیوادونه په غونډه کوي. د سیاسي او امنیتي چارو څیړونکي وایي چې دا غونډه مهمه ده او د سیمېزو هیوادونو په افغانستان کې یو ټول ګډونه حکومت جوړولو باندې ټینګار او په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو په موجودګۍ د اندېښنو لوی علت دا بولی چې دا هیوادونه نه غواړي د ترهګرۍ نه متاثر شي او په منطقه کې نور وسلوال د طالبانو په څیر واک ترلاسه کړي. تفصیلی تاسو ته د پیښور څخه د ډي وی همکار خبريال عبدالرزاق په دغه ریپورت کې راغونډ کړي دي.
د افغانستان د پاره د روس ځنګړی استاذ زمیر کابلوف ویل چې د جنوري تر اخیره باندې افغانستان په اړه د روس، چین، ایران او پاکستان مشترکه غونډه جوړیږي. د تاس خبری ادارې تر مخه نوموړی وایي چې د غونډې په ایجنډا کې د افغانستان له وسنو چارواکو سره د یو ټول شمول حکومت جوړولو، د ترهګرۍ او نشي موادو د جرمونو سره د مبارزې په اړه بحثونه دي. سیلونکی وایي افغان طالبان د ولس رائے تر لاسه کولو پرته واک ته رسیدلی او سیمایز هیوادونه نغواړي چې دوی هم د داسې ډول ستونزو سره مخ شي. مزکه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت غوښتنه کوي.
امنیم کال کیږي چې خلکو توای چې جنکو ته مکتبونه خلاص کړي، خزو ته کارونه خلاص کړي، د هر ورځ په جنکو او خزو باندې بندیزونه لګي او همدا علت دی چې نړیوال دین ډاریږي چې پرانځه هیوادونه کې به هم بیا رواج شي. همداسې حکومتونه به خلک غواړي، ځکه په تاجکستان کې همداسې خلک شته، په ازبکستان کې هم دغه خلک شته، که د طالبانو په الهام اخیستلو هغه خلک کوم د حکومت په ضد باندې راجګ شي او جنګونه شروع کړي چې موږ اسلامي حکومت غواړو او هغه اسلامي حکومت به داسې لکه د طالبانو نو هیڅ همسایه هیواد یې نه غواړي.
که څه هم نړیواله ټولنه د افغان طالبانو اسلامي حکومت ټول شموله نبولی، خو طالبان په تکرار سره وایي چې حکومت یې ټول شموله دی او د ټولو قومونو خلک پکې موجود دي. سیړونکو وایي په افغانستان کې د داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان تر څنګ نورې وسلواله ډلې هم شتون لري او نور هیوادونو لپاره خطر جوړېدای شي.
باقی چچنم او ازبکم او چینیانم او داسې جرمنیان ترکی پورې دا ټول خلک چې دلته کې د پاکستان نو دا ټول سيزونه چې کوم دا خوشته کنه نو ما په خندا دي چې په ترهګری باندې دا کې زور ورکی چې د پر ضد کاروای نه وشي دا هی دغه طرف ته اشاره ده چې دغه ګوندونه خاص کر په دې کې داعش کې د دې مخنیوي او شیا سن د خوش نور زینته.
خو طالبان وایي چې په افغانستان کې اوس داسې کوم منظمه وسلواله ډله وجود نه لري چې نور هیوادونو ته ګواخ متوجي کړي او نه چاته اجازه ورکړي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکاري. لا تر وسه معلومه نه ده چې د طالبانو استازي به هم په دې غونډه کې برخه اخلي او کنه، خو تر دې مخکې په داسې ډول غونډو کې استازو ګډون درلودو. سیړونکو وایي په داسې ډول غونډو کې د طالبانو شرکت ډیر مهم کردار لوبولی شي، باید هغې ته بلنه ورکړي شي.
زه فکر کوم چې په هر غونډه کې چې هغه خواوې چې په دغه پروسه کې شامل دي او هغه ټولې مخامخ د بل خبرې واوري او ډېرې پاکې خبرې وبلته سره وکړي او په دې کې ووایي چې ګورئ ستاسې په داسې تګلاره کې ستاسې په داسې عمل کې هم د همسایګانو ګټه ده، هم ستاسې خپله ګټه ده. نو زه فکر کوم چې طالبان په دې مجلس کې دا به ډېره ښه خبره وي.
بلخوا ملګرو ملتونو هم د افغانستان په تړاو د راتلونکي میاشتې په 13مه او 19مه نیټه د قطر په دوحه کې د دویمې مشاورتي غونډې جوړولو خبر ورکړی دی چې هدف یې د افغانستان سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کول دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د جنوري 14مه د زده کړو نړیواله ورځ وه او په داسې حال ولمنځل شو چې سخ کال بیا هم د افغانو نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د شنوونکو یا د څېړونکو په نظر کې وضعیت که همداسې دوام وکړي ناوړه اغیزې به یې د افغانستان تر څنګ پر ټوله نړۍ سوري وغوړوي. راځي چې حال یې د شمس آرین په ریپورت کې تر چې د آشنا ټلویزیون خبریال دی په ګډه سره وکړو.
د جنوري 14مه د ملګرو ملتونو د زده کړو او کلتوري سازمان یا یونسکو له لوري د زده کړو نړیواله ورځ نومول شوې ده. په افغانستان کې محصلین هم دې ورځ د ارزښت په سترګه ګوري. دغه محصلین وایي چې د نړۍ سره د سیال کېدو اړین اړخ د زده کړو تر څنګ عصري زده کړو ته زیاته پاملرنه کول دي.
د زده کړو نړیوال ورسته په ډیر لوی ارزښت ګورو. سره له دې چې اسلام ته دینی زده کړو علوم ته مقام ورکړی دی، همدا قسم په همدغه شان موږ باید عصري علوم ته هم مخ وکړو، ځکه چې که چیرته نور هیوادونه د خپل هیواد سره وګورو نو هغه هیوادونه ډیر زیات پرمختللي دي، ډیر پرمختګ یې کړی دی. که غواړو نو خپل هیواد ته هغوی سره سیال کړو نو موږ ضرورت لرو چې په عصري
که څه هم د طالبانو لوړ پوړي چارواکي عصري زده کړې مباح عمل ګڼي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځینو پوهنتونونو مسؤلین وایي چې نن سبا د ساینس او ټکنالوژي څانګو محصلین د نورو پوهنځیو په پرتله زیات دي.
یو وخت چې هر محصل یا هر متعلم چې بک پانتون تر اته هغه به بي بي لوستل غوښتل. د تیر له څه مودې نه د ساينس او ټکنالوژي انقلاب افغانستان کې خپل هغه په اصطلاح باندې تاثیر خلکو ته خوده لرنو د کمپیوټر ساينس او د آی ټي غوښتون کې ډیر دي.
سش کال د زده کړو نړیواله ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې نمانځل کیږي چې طالبانو تر دې دمه د نجونو د زده کړو په اړه سپینه خبر نه ده کړې. نجیبه اکبر د اقتصاد پوهنځي د پنځم سمستر محصله وه چې طالبانو یې پر مخ د لوړو زده کړو دروازه بنده کړه. اغلی اکبری وایي هغه هیواد پرمختګ نسي کولی چې د هیواد نیم نفوس یې له کار او زده کړو محروم وي.
د بخش اقتصاد بودم.
زه د اقتصاد په هنزي په پنځم سمستر کې هم چې استکړی بند شوې، زما غوښتنه ده چې د استکړو دروازې پرانستل شي، ځکه دا کله ممکنه ده چې نیم نفوس دې د استکړو محروم وي او پرمختګ دی وشي.
بل لور ته شرونکې د افغانستان د استکړو اوسنۍ بهیر ناوړه یادوي. د دوی په خبره کې وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به د هیواد تر څنګ پر ټوله نړۍ خپرې شي.
چې تر څو بشري سرمایه وده ونه کړي، اقتصادي سرمایه هم وده نه کوي، او چې تر څو علم او اقتصاد سره اړه اړه نشي او پرمخ لاړ نشي، په مملکت کې ثبات او انکشاف او دایمي سوله هم نه راځي.
افغان نجونې د طالبانو تر څنګ نړیواله ټولنه هم ګرمه بولي. د دوی په خبره څنګه چې شایع هغه سي فشارونه پر طالبان نه دی اچولي تر څو طالبان مجبور کړل سي چې د زده کړو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې سې کړي.
د ملتیا مومننه کوشرا سره په پروګرام کې تر دا د ممالیې زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته ځینې مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې په پاکستان کې اوس لګکه یو ته په تعلیمي ادارو کې د اسلامیاتو مضمون ویل لازمی نوي. د تعلیمي چارو ماهرین وایي چې پاکستان کې چیرې هم لګکه لپاره د اسلامیاتو مضمونونه یا اسلامیات مضمون ویل لازمی نه وو، خو په سکولونو کې د وسایلو د نشتوالي علی لکبل لګکی مجبور و چې اسلامیت مضمون مطالعه کړي. نور تفصیل یې د وقار احمد پری پوچ کې ګورو.
ایجنسی افیډیز نومي خبری ایجنسی رپورت تر مخه د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت کال 2023 د پاره ترتیب کړی شوی د ډوبې ټولګي نه تر 12 مه ټولګي پورې نصاب کې دا خبره شامل کړې ده چې لګکی ماشومان با اسلامي تعلیمات پر ځای د خپل مذهب تعلیمات ترلاسه کوي. د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت په دې حق لا په رسمي ډول څه نه دی ویلي او نه د ډیو پښتنو تاسو جواب ویلي. د تعلیمی چارو کار پوهان دا یو خبرې کړه بلی
چې کوم نان مسلمانس تي اغه د پاره هم پکار د چې اغه تخپل مذهب په باره کې وخیو، خو انفورچونټلی مسله دلته کې دا چې موږ سره په هر سکول کې د نورو ریلیجیس استادان نشته او به موږ ته دام پته نشته چې زمونږ په سیستم کې څومره مشمان د سې دي چې اغه نان مسلمانس تي اغه موږ دا کټګوریز ډیفاین کړی نه دی.
د پاکستان دستور هر لګکی ته دا حق ورکوي چې په تعلیمی ادارو کې به اغه د خپل د مذهب کتابونه لولي، خو پاکستان کې د ډیر وخت نه په تعلیمي ادارو کې لګکی ماشومان اسلامیات وای او هم په دې کې امتحانات هم ورکوي.
نصاب کې اندر جو مذهبي اقلیت
پاکستان کې چې کم مزامین د تعلیم برخه دي نو د دې تر مخه د لګکو ماشومان هم مجبور وي چې په تعلیمي ادارو کې د خپل مذهب پر ځای اسلامي تعلیمات ترلاسه کړي. باید چې دلته په تعلیمي ادارو کې د دستور په 22مه ماده عمل درآمد باوري کړي شي.
د ریپورتونو تر مخه پاکستان کې د لګکو وټرانو شمیره د سلويختو لکونه زیاته ده، خو دا نه د معلومه چې دلته د لګکو څومره ماشومان بنیادی تعلیم ترلاسه کوي. خو د ډیر وخت نه د پاکستان کې د لګکو دا غوښتنه و چې د دوی ماشومان ته د هم په سکولونو کې د خپل مذهب تعلیم ورکړي شي.
4% آپ کے پاس پاکستان میں ریلیجیس مائنورٹی
لشکری د پاکستان د آبادی 4% نه هم زیات دي، او باید چې د لشکری حقوقو په حق له د قائد اعظم د 11 ستمبر تقریر او د دوی د حقوقو سره تړلې نور خبرې دي هم د نصاب برخه جوړ کړي شي.
تعلیمی ماهرین دا خبره هم کوي چې په ټولنه کې هم د لګکو په حق له روان سلوک کې د بدلون ضرورت دی. یوازې پنامه دوی ته حکومت ورکول بغټور نوي
په سوسایټي کې هم چینج سروستل پکار دي په سوسایټي کې کا یو سکول کې یو استاد نان مسلم سره په سکول کې ډېر خر رویه هم ستي خو هغه مشومان چې کوم دي په سکول کې هغه د ماشوم تنګول او ماشوم ټارچر کوي چې ته نان مسلم یې نو دا مسله کومګه په فال پالیسی لیول باندې دومره دیتا اهمیت ورکو او پکار هم د چي ورکو خو دا په سوسایټي لیول باندې هم دیتا اهمیت ورکول پکار دي
پاکستان کې تعلیم تر لاسه کولو کې لګکو ته یو شمیر مشکلات دي خو یو غیر دولتي ادارې تازه رپورت تر مخه پاکستان کې 2.2 کروڑ ماشومان د بنیادی تعلیم نه محروم دي وقار احمد وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د پاکستان مرکزی بینک د راتلونکو دوه میاشتو لپاره د سود کچې ټاکلو لپاره د پالیسی کمیټې غونډه رابللې د دې غونډې حال تاسو ته اسوسین وړاندې کړي
د خیبر پختونخوا د ماربلو او درنګونو د اتحادی مشر سجاد احمد وایي په ملک کې د توانای د زیاتو بیو او یوټیلیټی بلونو کې د مالی د زیاتوالي له وجې د وړاندې څخه خرڅونه زیات دي او بیا د سود د شرید د زیاتې بیې له وجې کاروبارونه او کارخانه تاوان سره مخ دي دوی وایي باید حکومت د کاروباري بانکونو لخوا د سود په شرکې کمی راولي
نو آیا دا سه کم کاروبار دي چې په هغه کې 30% چې کم دي نو هغه بانک لمبر کوي او دا غینه د خپل سروای ول د پاره بم د اغه کاروبار نه بیا ځان ته بچکی یو خپل د بچو د خپل ژوند تیرولو او معاملات په سر کې ول جدا ډیره مشکله خبره ده د دې چې کوم ریشو باندې دا انټرست مقرر کړي نو دا باندې چې کوم بینو دا مونږونه نه چني دي نه کاروبارونه چني
د پاکستان سٹیټ بینک د زری پالیسی کمیټې غونډه راتلونکو اونې د ګل پورس په یو کم دیر شمه نیټه رابللې اقتصادي پوهان وایي په ملکی کچا د سود د زیاتې شر له وجې کاروبارونه متاثر شوي او کاروباریان خواهش لري چې د سود شر راکم شي خو په پاکستان کې حالات بدل دي د بجلی او ګیس بې زیاتې شوي او راتلونکو وخت کې پدې کې نور اضافه کیدی شي او د هغې نیغ په نیغه اثر په متونو پریوزی او بیا پاکستان د ایمپ سره د پور په پروګرام کې دی نو مشکله ده چې د سود شر راکم شي
موږ د پاکستان کې ډېر زیاته مشکل هوا
د پاکستان حکومت په خصوصي توګه د سٹیټ بینک د لپاره دا مشکله ده چې پالیسی ریټ راکم کی ځکه چې د کایبور پر ریټ کې هم اضافه کیږي او تر څو چې ګرانی نه کم شي د سود شر کمېدل ګران دي او د مارچ ته میاشتې پورې دا سې کوم امکان نشته چې په ګرانی کې کمې راشي ځکه چې روجر اروانه دا او پاره کې قیمتونه لا نور زیات شي
لمه مشکل لګري اگر انټرنیشنل ایول پرایز نیچے آتے
نړیواله مالیاتی ادارې ایم ایف پاکستان ته په ورستو کې د 200 ملیون ډالر دویم قسط ورکړي او 13 ویلي وو چې باید پاکستان د سود شر برقرار وساتي خو کاروباریان وایي په ملک کې اکثره کارخانه بندي شوي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري
د دې سیک انډستری د لپاره اول بیس پالیسیز جوړ کی ځکه چې کو بل فرض کا د مل 10% 20% 30% انډستری بند ده او دا دی روانه کی نو دا خو به د ملک پر ریونیو کې ډېر غټ اثر لري د امپلویمنت جنریشن کې ډېر غټ اثر لري د حکومت ډېر مشکلات چې کم دي هغه به دا حل
د پاکستان د شماریاتو ادارې 13 میاش گرانی یو کم دیرش اشاریه او پی سی دی ریکارډ کړي ایم ایف وای روان کال اخر تبا په پاکستان
هم دې سره خبری خبرونه پای ته ورسیدله او تاسو ته خوشی به غواړو سلوړه او آباد اوسئ تاسو قربانه منزه شهید ووم د خبرونې پروډوسر بختور شاو ډیره زیاته مننه په لوی الله مسپارو د الله پامان